په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. پیل د سات په خبرونو کو د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی تایید کړ چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن مخکې د اسلام آباد سترې محکمې په انګړ کې ونیول شو. د عمران خان په ګوند پورې تړلې یو سناتور چې نه غوښتل نومې واخیستل شي هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ته د عمران خان نیول کېدل تایید کړل. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې نیول کېږي چې د مې په اووم د پوځ یو لوړ پوړی جنرال پر ضد تیر کال د وژنې د هڅې په قضیه کې په لاس لرلو تورن کړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کندهار کې د یو مین چاودنې درې ماشومان وژلې دي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا پېښه بیګانه وخته په پنځمه ناحیه کې شوې ده. د چارواکو په وینا قربانیان دوه ورونه او یو خور چې په یو تش کور کې چې تازه خلک ترې کړه شوي وو قندانی ته په ورته ماین لوبې کولې او د چاودنې پر مهال درې واړه وژل شوي دي. چارواکو نه دي ویلي چې له دې کوره کړه شوي خلک څوک وو او ماین څرنګه هلته ترې پاتې شوی وو. ملګر ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکونکو زورول کیږي. دا راپور چې په افغانستان کې ملګر ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړ د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګر ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکونکو د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو زورونو او تخفیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تیر اپریل میاشت په لومړیو کې ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغان نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د ماسکاو په سره میدان کې پوځي رسمي ګذشت پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په ماسکاو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان قرغزستان تاجکستان او ازبکستان مشرانو پکې ګډون کړی و. دغو پنځو هیوادونو په 1991 کال د شوروي لړنګېدو وروسته خپلواکي اعلان کړه. پر اوکراین د روسیې د تیر کال د فبروري د میاشتې یرغل نړیوالو غندلی او هغه د دې سبب شوی چې پر روسیې د بندیزونو په لګولو سره دا هیواد منځوي کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د ولسمشر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسېده. اورزولا فون در لاند په خپل ټویټر لیکلي خوشاله ده چې یو ځل بیا کیف ته هغه ځای ته رسېدلی چې د دوی له ارزښتونو څخه هره ورځ هلته دفاع کیږي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته دا اوکراین ته د میرمن فون در لاند پنځم سفر دی. میرمن فون در لاند د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغې پرېکړې هرکلی هم کړی چې د می نهمه د اروپا د ورځې په نوم ونومول شي. دا طرحه په 1950 کال کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وخت وزیر رابرټ شومان وړاندې کړې وه. ازادي راډیو اوري او وړاندې خبرونه کې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان مخکې په اسلام آباد کې ونیول شو. د عمران خان د نیولو او په وړاندې د وروستیو غبرګونونو لپاره به په اسلام آباد کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او نور حال به ترې واخلو. دغه راز پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر مو هم په 15 دقیقې بحث کې څېړلی دی چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورئ.
پاکستان که څومره موږ غته د دښمن په سترګو ګورو د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسته به ډیر مهم وي ځکه چې د کړکیچ جوړ کول لپاره همدا ناسته دي چې لارې خلاصوي.
دغه راز د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان، چین او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ګډې اعلامیې هرکلی کړی.
په سیمه کې هغه مسایل چې د سیمې د ملي ثبات او ملي امنیت لپاره مهم دي د هغوی په برخه کې د همکاریو او ژمنتیاو ترسره کول ډیر مهم ټکی و.
دا به هم غواړی چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي، یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نیول شوی او تمه ده چې نن د فساد ضد یوې محکمې ته حاضر شي. تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي د چارواکو د اقدام پر ضد محکمې ته شکایت کړی. عمران خان د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو تورن دی. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد تکل تعقیب کړی سټوډیو کې. دی تکل صاحب، په دې اړه نور معلومات څه دي؟ مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چارواکي وایي د دې ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د پنجاب ایالت په جلم ولسوالۍ کې د القادر پوهنتون د بسپنې د پروژې د فساد په قضیه کې د لاس لرلو په تور د پلازمینې اسلام آباد په یو محکمه کې نیول شوی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند له خپلو پلویانو غوښتي دي چې لارو کوڅو ته د اعتراضونو لپاره راوځي، خو پولیسو خبرداری ورکړی چې له څلورو د زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز به په کلکه عملي شي. تر اوسه معلومه نه ده چې عمران خان د اسلام آباد محکمې ته بیول شوی او که بل ځای لیږدول شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پر خپل ټویټر لیکلی چې عمران خان د فساد په یو قضیه کې نیول شوی. د القادر پوهنتون بنسټ عمران خان د د میرمنې بشرا بیبي او د د دوو نږدې همکارانو ذوالفقار بخاري او بابر اوان ایښی، او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوی هم په دې قضیه کې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د پاکستان خزانې ته د 190 میلیون انګلیسي پاونډو تاوان اوښتی تورن دي. خان له دې پرته په لسګونو نورو قضیو کې هم د فساد په نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. د تحریک انصاف یو جګپوړي چارواکي فواد چودري ویل چې عمران خان د فساد ضد ادارې د احتساب د ملي ادارې د مامورینو لخوا د محکمې په انګړ کې ونیول شو. چودري وویل چې مامورینو نوموړی د محکمې له انګړ څخه د پولیسو په یو موټر کې وایست، او زیاته یې کړه پخوانی صدر اعظم اوس مهال د پولیسو په توقیف کې دی. چودري د عمران خان نیول وغندل او دا یې انسان تښتونه وبلله. رسنیو د عمران خان تصویرونه په داسې حال کې چې امنیتي کسان یې د یو زغروال موټر خواته کشوي خپره کړل. په ویډیویي تصویرو کې د محکمې مخې ته د ګډوډۍ هغه صحنې هم ښکاري چې د عمران خان سلګونه پلویان له امنیتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې ښیي. تحریک انصاف ګوند سمدستي د دې اقدام پر وړاندې سترې محکمې ته شکایت کړی او د عمران خان د نیولو او پر هغه د تورونو په اړه یې له پولیسو څخه وضاحت غوښتی دی. د احتساب د ملي ادارې چارواکو ویل چې د ښاغلي خان د نیولو حکم یې تیره اونۍ د دې ادارې لخوا د فساد په یوه نوې قضیه کې ورکړی او په دې قضیه کې د هغه ضمانت نه دی شوی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې عمران خان به نن د ورځې په اوږدو کې د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شي. پخوانی صدر اعظم یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان ځواکمن پوځ د ته د بې بنسټه تورونو د لګولو له کبله خبرداری ورکړ. عمران خان ادعا کوله چې د پوځ یو لوی چارواکي د ده د وژنې دسیسه جوړه کړې وه. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم تشدد او بخې د عدم اعتماد د رایې په پایله کې له دندې ګوښه شو. خدای ادعا کوي چې د دلری کې د غیر قانوني وو او د لویدیز د دسیسو نتیجه وه. عمران خان له همغه رئیسې د خپل ځایناستي شهباز شریف پر ضد کمپاین پیل کړی او په دې ترڅ کې له وخته مخکې انتخابات غوښتي دي.
احمد کله تاسو نه مننه چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په اړه مو نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو. اسلام آباد ته ځو. شریک کړل اسلام آباد ته ځو. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان هم همدا شی باید د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. طاهر خان راته وایي چې ورستي خبرګونونه چې څرګند شوی دی د عمران خان د نیولو په وړاندې څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ډلې خپلو فعالینو ته ملاتړو ته ویلي چې هغې احتجاج وکړي، سړکونو ته راوځي او په ځینې برخو کې موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې مظاهرې هم شوي دي. او لکه چې په وړاندې د خپل اسلام آباد کې وتلی وم چې اسلام آباد کې کوم هغه ریډ زون په نامه باندې سیمه ده چې هلته دا مهم عمارتونه دي، ودانې دي، پارلیمنت دی، ستره محکمه ده، نور ګڼ شمېر د وزیر اعظم دفتر دی، د ولسمشر ماڼۍ ده، نو هغه ټول هغې ته لارې ټولې تړلې شوې وې. او ډېر ځای کې لکه ټریفک ډېر جام شوی دی اسلام آباد کې مختلفو ځایونو کې، نو د احتجاج وینا شوې ده. عمران خان دا معلومه نه ده چې عمران خان د نیولو وروسته چیرته بوتللې شوې دي، لیکن په عمران خان باندې دا تور لګولې شوې ده چې هغه د دې جائیداد او د پراپرټی په یو کیس کې نیولې شوې دي.
د مخکې هم د دې نیولو لپاره ډېرې هڅې وشوې وې. څه وشول چې دای نن ونیول شو؟ په خپله دای محکمې ته تللی وو او په د کومو تورونو د سپیناوي لپاره
اسلام آباد علی محکمې ته یا های کورټ ته ورغلی وو چې دوه نورو قضیو کې د التنا ضمانت خپل هغه او غزوی نه پاره کې توسي وکړي، او د اسلام آباد های کورټ هم نن نه هم مې باندې غوښته وو، لیکن د جج ته قاضیانو ته د حاضرې دوه وړاندې چې د التا په ودانه کې موجود وو، لیکن بیا نیمه فوجي چې کوم د پاکستان کې رینجرز ورته وایي هغه دی اونیو دا او دې چې کوم کمره کې ناستو دا شیشې هم د سی ویډیوګان د پی ټی آی د عمران خان د پټې له خوا خبرې شوې دي چې هغه رینجر وسلوال هغه شیشې ماتي، عمران خان دا غځنه په زور باندې هغه د کې په ګاډي کې چې په د باندې دا تور دی چې او دا کا تیر کال په د باندې تور لګېدل چې د پخپل حکومت کې دلته په پاکستان کې یو مشهور د دې پراپرټی دغه کاروبار کې کینو په لندن کې دغه څه قضیه وا دغه پاکستانی د دې پراپرټی د دې مشتر چې کوم بحریا تاون ورته وي، نو حکومت په دغه تور لګول د پاکستان چې کوم د فساد ضد اداره عمران خان د برتانیې د حکومت د پولیس او د دغه ملک ریاض دغه پراپرټی مشتر چې دغه ترمن یو روغه جوړ کړي او پاره کې د بیا څه پیسې اخستې وي، نو دا ټول په د باندې او د په مېرمن باندې دا ټول لګېدل او په هغه کې دینی ولې شوې دي.
طاهر خان مخکې د ډېر احتیاط کاوه، مخکې څو ځله چې دای محکمې ته غوښتل شوی او اته پلویان راغلي او کور ماسره کړي او نه پرې خوده لمنې ته ځواکونه چورنن وزي او دای ونیسي. څه وشول؟ یعنی د ډاکټر لاسه کړي چې دغه محکمې ته حاضر شي دای بنني ولکېږي
دې دې ته پاور غلې او چې دې ضمانت واخلې او دېونه نیولې شي. په نورو قضیو کې د دې قضیې خدا خاموش شو، دا خو تیر کال په جون کې د مرکزی کابینې لخوا منظوري کړې شوې
او دغه دې وشي. بله طاهر خان، او دغه دې
خو دې کیسه وغلې نو
او دغه دوه ورځې مخکې دې دغه تورونه چې په د پاوس په یو جنرال لګولې او چې دې وژلو لپاره په دستک لاس درلود، له دې سره کوم ارتباط نه لري؟ دې نیول کېدل
دلته خو عام سوچ په پاکستان کې دا دې هم د عمران خان د نیولو سره هم او ماضي کې هم چې دا سه کیسونه سیاسي بڼه نه لري، دا سیاسي بڼه لري او د کې حقیقت په کیسونو کې شواهد نه وي، او دغه تاسو کوم خبر وکړه زیات دلته دغه ګومان دی په خپل رسنه باندې چې کله د فوج په اړه باندې بیان ورکړ، فوج بیا وضاحت وکړ، نن عمران خان دغه سخت بیان د فوج په اړه باندې ورکړ او هم دغه بیان وروسته بیا یو څو ساعت وروسته دیونی ول شو، نو خلک هم مان کوي چې دغه نورې مقدمې قضیه سي او باندې او اصل کې فوج سره اختلاف دی، هغه بنسټ بنیاد دی ربینی ولو.
تاسو چې وضعیت له نجی سره د دلیل نیول کېدو وروسته به پاکستان د سیاسي وضعیت سره ولوي
ډیر خراب شي، ځکه چې دې خو شک نشته چې عمران خان دا وخت د پاکستان یو ډیر هغه پاپولر لیډر چې وي، مشهور لیډر چې وي، مشر دی او څومره ځینې انتخابات شوي دي هغه کې عمران خان پارٹی ګټلې ده، په خپل پکواتو کې چوکو کې مشفق د خپل باندې ګټلې دي په ځینې انتخاباتو کې، نو دا وخت دا مدد یو سوچوم دی چې دا حکومت انتخابات نه کوي، نو ممکن نه چې حکومت سره دا یو ویره وي چې د تحریک انصاف د عمران خان پارٹی به وګټي، نو پاکستان کې چې دا یو تاریخ پاتې شوی دی چې کوم مشهور شخصیت وی مشر سیاسي وی لکه زول بیکار علی بټو، بینظیر بټو او دغه رنګ نواز شریف، نو سو وجري شوی دي، سپانسي شوی دي، سو بیا په جینونو کې چول شوی دي، د واټ نه غورځول شوی دي، نو دغه عمران خان بارک هم د خلک دا سوچ چې د پاکستان کې چې دا هم یو مشهور لیډر وی مشر دی، نو دې هم نه پرې خو درشي چې دې هم لکه کار وکړي.
مانه دا کور ودان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام آباد ده. پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو او د ورستیو او د هغه د نیول کېدو په وړاندې د ورستیو خبرګونونو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د چین، پاکستان او طالبانو په ګډه اعلامیه کې د هغو امنیتي ننګونو د مقابلې غوښتنه شوې چې د نړۍ امنیت ګواښي. دا اعلامیه چې د درې وړو لورو له ناستې دوه ورځې وروسته تېره شپه ناوخته خپره شوې پکې راغلي. د تحریک طالبان پاکستان او شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون به هیڅ فرد ډلې او جهت اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت وګواښي او یا هم ترهګریز فعالیت وکړي. دا اعلامیه د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خپره شوې. نور جزئیات په دې راپور کې.
چین، پاکستان او د طالبانو حکومت د هغو امنیتي ننګونو سره د مقابلې پر اړتیا ټینګار کړی چې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پیښوي او د ټولې سیمې پر ثبات او اقتصادي هوساینې مستقیم اغیزه کوي. دوی په اسلام آباد کې له درې اړخیزې غونډې وروسته چې د می په شپږمه نیټه یې کړې، تېره شپه په یوه ګډه اعلامیه کې لیکلي د تحریک طالبان پاکستان، شرقي ترکستان، اسلامي غورځنګ او نورو په شمول هیڅ فرد، ډلې او جهت ته اجازه نه ورکوي چې د کوم لوري قلمرو د سیمې امنیت او ګټو ته زیان رسولو او ګواښلو لپاره وکاروي او یا تر هغریزې کړنې او فعالیتونه وکړي. پاکستان، تحریک طالبان پاکستان ډله او چین د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ خپل ملي امنیت ته ګواښ بولي او دواړه هیوادونه اندېښمن دي چې د دې دواړو ډلو وسلوال افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو یې د اندېښنې رد کړي دي. په اعلامیه کې د افغانستان سولې، ثبات او بیا رغونې ته د ودې ورکولو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی او زیاتوي ټولو وزیرانو هوکړه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې، صنعتي کولو او د کار پیدا کولو په هدف د درې اړخیزې پانګونې د امکاناتو د لټولو په برخه کې د لا زیاتو مرستو په اړه غور وکړي. اعلامیه کې د سیمه ییز اتصال د مرکز په توګه د افغانستان له ظرفیت د ګټې اخیستنې، د یو کمربند او یوې لارې د نوښت تر چتر لاندې د درې اړخیزو همکاریو د لا پراختیا او افغانستان ته په ګډه د چین، پاکستان اقتصادي دهلیز غځېدو او تر خوای د ګوادر بندر لاري د ترانزیټي سوداګرۍ په پراختیا د موافقه خبره هم شوې. د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت په ګډه اعلامیه کې افغانانو سره د دوامدار او بیړنیو بشري مرستو په اهمیت ټینګار شوی او تر خوای غوښتنه شوې چې افغانانو سره بشر دوستانه ملاتړ باید له هر ډول سیاسي مسایلو لري پاتې شي. اعلامیه کې راغلي درې واړو لوریو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت سره رغنده تعامل وکړي. خدا چې مال چې د طالبانو اوسنی رژیم د افغان جون او خوځو د زده کړو او کار په دوی د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو او هر ډول بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. اعلامیه کې یو ځل بیا یادونه شوې چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې ژمنې کړې او په کار کې نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي. د چین، پاکستان او د طالبانو حکومت په اعلامیه کې همدا ډول د امنیت سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او یو شمېر نورو برخو د همغږۍ او همکارۍ په اړه د هوکړې یادونه شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ځای احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې اعلامیه کې مهمو موضوعاتو ته اشاره شوی.
درې اړخیزې اعلامیه چې په هغه کې د افغانستان، پاکستان او چین اقتصادي ګټې، همکاري په ترانزیټي او تجارتي برخه کې پرمختګونه، په سیمه کې هغه مسایل چې د سیمې د ملي ثبات او ملي امنیت لپاره مهم دي، د هغوی په برخه کې د همکاریو او ژمنتیا او تر سره کول ډیر مهم ټکی وو.
واکه د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی اوسنی رژیم تر ډیره له پاکستان او چین سره په اړیکو اتکا کړی او په زلونه یې په ځانګړي ډول له چین غوښتنه کړې چې د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې لاسنیوی وکړي. خو اقتصاد پوهان اندېښنه ښایي چې په چین اقتصادي تکیه به افغانستان د پاکستان، سریلانکا او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر درنو پورونو کې ډوب کړي چې راپورته کېدل به یې سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې وړاندې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه روسچ پر خپل واکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. موضوع ته مو کتنه کړې ده او د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. خو له یوې لنډې دمې وروسته
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په پرونی راپور لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې ملګرو ملتونو د طالبانو پر حکومت له دې کبله نیوکه کړې چې وخت له رسیدو وروسته افغانانو ته د اعدام، درو وهلو او سنګسار سزاوي ورکړې دي. لاس انجلس ټایمز د اسوسیټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ملګرو ملتونو له طالبانو د دې ډول کارونو د درېدو غوښتنه کړې ده. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ویل شوی چې بدني سزاوي د شکنجه زد کنوانسیون خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو پرون دوشنبه په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا په نوم خپل راپور کې وویل چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د بدني یا فزیکي سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړې دي. په راپور کې راغلي دا سزاوی د تیر 2022 کال نومبر میاشتې وروسته ډېرې شوې دي. په تیر نومبر میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده قاضیانو ته په یوه غونډه کې وویل چې په مجرمانو قصاص او شرعي حدود عملي کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلي سره له دې چې طالبانو ابتدایي ژمنې کړې وې چې دا ځل به د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر خلکو ته په عام محضر کې فزیکي سزاوې نه ورکوي، خو د ورځپاڼې په باور د هماغه 2021 کال د اګست له نیمایي راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل دا ډول سزاوې پیل شوې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دغه راپور په غبرګون کې ویلي چې حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د دوی په باور د الهي قوانینو پلي کول دي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي ټي ټي پي او د پاکستان حکومت د خبرو تکینی. د ورځپاڼې په لیکنه متقی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته داسې مهال کړي چې د پاکستان په شمال او جنوب لویدیځ کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم څو ځلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د افغانستان د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره خبرو ته ناستې خو دایمي حل لارې ته نه دی رسیدلی. که څه هم د پاکستان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. نیوز انټرنیشنل د امیر خان متقید دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان کې د تیرو دوو لسیزو ترهګریزو حملو له کبله 80,000 کسان مړه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي، یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. د یوټیوب چلوونکو د بیلابیلو ویډیوي پروګرامونو په وړاندې کولو سره په کور دننه او بهر ګڼ مینوال موندلي دي. هغه یوټیوب چلوونکي چې ډیر سبسکرایبران لري پیسې هم ګټي. د افغان یوټیوبرانو د بیلابیلو ویډیوګانو د مینوالو د شمېر زیاتېدو یو بل لامل دا دی چې په کورنیو ټلویزیوني چینلونو کې پر تفریحي او ټولنیزو خپرونو محدودیتونه زیات شوی دی. نور په دې راپور کې
سلام وخت بخیر خدمت هم شما، امید است که جور صحت مند باشین، لحظات خوب باشین.
پینته وشت کلن میوان او ده هغه تلور وشت کلن میرمن رخصار وسیل لنک دی او کار رهی سه ده چینل ما پنوم یوتیوب چینل جور کرده دی. په یوټیوب کې د دوی ویډیوګانې د دوی د ورځنی کورنۍ ژوند ډیری برخه کې کوم چې ظاهرا د دوی د لیدونکو د خوښي وړ ګرځي. میوند وسیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما اکثرا کوشش میکنیم کې برنامه‌ای را داشته باشیم که به خاطر
موږ ډیر وخت هڅه کوو چې د کورنۍ لپاره خبرونه ولرو، د پخلی خبرونه او تفریحي ویب لاکونه لرو، په سودا خستو په سيزو خپل ورځنی ژوند په حق له خبرونه جوړو چې افغان کورنۍ سم مسؤلیت لري. زموږ د چینل نوم شبکه ماده زه میرمن میو دوه بچان یو ځای کار کوو او همدا خبر یو ډیر ښه حس لیدونکو ته ورکوي. د همدې لپاره موږ د خپل چینل نوم شبکه ما یا زموږ شبکه کې خود چی یوازې زموږ نه بلکې د لیدونکو چینل هم
چینل بنیم تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکې از تمام بیننده های ماست.
د افغانه جوړه چې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی، د نږدې یو کال په موده کې تر 60,000 څارونکي یا سبسکرایبران پیدا کړي دي. د دوی په وینا د خپلو ویډیوګانو د جذابیت له امله توانېدلي چې په لومړیو 20 ورځو کې د یوټیوب شبکې نه عاید ترلاسه کړي. رخصار وسیل وایي چې د دوی د ویډیوګانو د جوړولو موخه د افغانستان د بیلابیلو ځایونو، دودونو او کلتور معرفي کول دي. نوموړی وایي ویډیوګانې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مینوال لري.
بیشتر از بینندای ما د خارج از افغانستان زندگی میکنن، از وطن
زموږ ډیری لیدونکي له افغانستان بهر اوسي او له هیواد لري دي. موږ د ښار، بازار او د ژوند د انعناتو څخه خبرونه جوړوو. دا خبرونه هغوی ته دا احساس ورکوي چې د وطن په یاد کې آن ډیری هغه ملګری چې د خبرونه ویني ډیر خوشحالیږي، د خپلو خاطرو وایي او خوښي احساس کوي.
خاطرات خود میگن اکثر ابراز خوشي میکنن.
دا وایي په یوټیوب کې د ویډیو خبرونو په جوړولو سره کورنۍ هڅوي چې څنګه کولای شي د کورنۍ چارې پر مخ بوزي او ځانګړي ورځې لکه د زوکړې او واده کلیزه او نورې ځانګړي ورځې ولمانځي. سنرایز افغانستان بل یوټیوب چینل دی چې د سباون مومل نخوا جوړ شوی او د دې شبکې له لارې د افغانستان د کمو لیدل شویو سیمو ویډیوګانې خپلو لیدونکو ته وړاندې کوي. ښاغلي مومل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 22 ولایتونو ته یې سفرونه کړي او د دغو ولایتونو ویډیو راپورونه جوړ کړی دي.
مونږ حسدا کړی دا چې هغه سیمه ته ورشو په خپل تګم سخت او سپور په دې سوګنه پېدل چې په هلمند کې دلته د آسیا په سطح ډیر خمالوچ کیږي. په خوست کې دا توري جلغوزي چې پاکستان د پکتیکا او پکتیا نورستان دغه ولایتونو کې کیږي. تقریبا دویش ولایتونو ته مونږ سفر وکړ. سیمه مونږ د کیمرې ښکار کړی الچا بیخی تصور هم نکو چې دا به افغانستان هلته هغه د سیمې خلک نه پوهېدل چې د افغانستان کوم نظام دی. په همدې وروستي کال کې زه کونړ کې یو سیمې ته ورغلی وم. تر راته یو سپین ګیرې ویلې چې وزبم زمونږ پاچا هغه ظاهر شاه.
کابل د یوټیوب یوه بله شبکه ده چې په یوه کال کې د تفریحي، سیلاني او اړمنو کسانو ته د مرستې پروګرامونو په خپرولو سره تر 500,000 زیات سبسکرایبران موندلي دي. د دې شبکې یوه کارکوونکی نیلوفر رحمانی د خپلو خپرونو موخه داسې بیانوي:
بر هموطنای ما که دور از وطن هستند میخواهیم برنامه های داشته باشیم تا اونا هم دوری
غواړو د هغو هیوادوالو لپاره چې له هیواد لرې دي داسې خپرونې ولرو چې د وطن لرېتوب لږ احساس کړي. زما یوه جالبه خاطره دا ده چې ایت کې ملي یو مېرمن سره ولیدل چې له بهر څخه راغلې وه. هغه راته ویل چې زما خبرونه ویني او د همدې له امله وطن ته راغلې. ځکه ډیره خپه شوې وه. دا زما جالبه خاطره ده.
وطن شله بودم بیایم او افغانستان هموطنای ما را از نزدیک ببینم که یک خاطره بسیار خوب بود برای من.
د یوټیوب شبکو لیدونکو په ځانګړي توګه له افغانستان بهر د افغان یوټیوبرانو له کورنۍ پروګرامونو سره ډیره مینه لري. ریحان مسعودی چې په جرمني کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان یوټیوبرانو د خبرونو په کتلو سره د وطن لري توپ کم احساسوي.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي. دوی ډېرې ښې تفریحي، فامیلي او اجتماعي برنامې لري. موږ ټول فامیل ګډه یو ځای سره د برنامې تعقیبوو او د افغانستان د حالت او اوضاع نه ځان خبرو.
په افغانستان کې له سیاسي بحرانونو وروسته د هغو رسنیو فعالیتونه چې ټولنیز او تفریحي خپرونې درلودې محدود او یا هم په بشپړه توګه ودرول شوې. چې له هغه وروسته د یوټیوب شبکې او د افغان یوټیوبرانو په بازار تود شو او ظاهرا د هغوی خپرونې په افغانستان او بهر کې د خلکو په منځ کې خپل ځانګړی ځای موندلی. افغان یوټیوبران وایي د خپرونو په جوړېدو په دې توانېدلي چې له دې لارې پیسې وګټي او تر څنګ یې په افغانستان او بهر ملکونو کې د خپلو مینهوالو لپاره سرګرمې جوړه کړي.
تاسو له پیغامونو السلام علیکم روخه جوړی خیرته سلامت سي احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس روسته یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د سیسی لکه ایریچ په واچي یا خاور ورسره ګډ سي د سه تور غونتی مرس کوي. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړ. نو دا مرض د دوایان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوایانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونو کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه مې خپله وایم. ازادي راډیو زغه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د زموږ اواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت ته کېږي د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې شبکې کار کوي. د زموږ غږ تر مسلمانو پورې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنید د غدی رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې کیږو. وړاندې په دوهمې نیمایي کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر مو په 15 دقیقې بحث کې چیرلې. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته